سمیا باس قدر منوریدونکو د سهار 8 بجې شوې دي د ازادي رادیو په دی او ساته خبرونه کې او ری چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان وي ل 2014 کال وروسته به نړیوال او په خاص توګه امریکا پرې نږدې چې افغانستان د سیمې د قدرتونو او د ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د شخړو په میدان بدل شي. نور مهم تحولاتو رپورټونه هم لرو په سر کې ل قسیم سولمل څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
د اتو بجو خبرونه ته هرکلی کوم. دا هم د مهمو خبرونو سرټکی. د ناتو د بهرنیو چارو دفاع وزیران نن په بروکسل کې د افغانستان څخه د پوځي وطنې پر ستراتیژۍ بحث کوي. د امریکا یو لوړ پوړي دفاعي چارواکي هغه راپورونه رد کړل چې ویل سوي وه استرالیا به له ټاکلې نیټې مخکې خپل ځواکونه له افغانستانه وباسي. او په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې اورئ چې ایراني رسنۍ وایي 15 تنه ایراني او بهرني اتباع په دغه هیواد کې اسرائیلو ته د جاسوسۍ او نورو جرمونو په تور نیول سوي دي. د هم د خبرونو تفصیل. ټاکل سوی ده چې د ناتو د بهرنیو چارو او دفاع وزیران به په بروکسل کې د افغانستان څخه د پوځي وطنې پر ستراتیژۍ خپلو کې خبرې او بحث وکړي. دا دوه ورځنۍ غونډه نن چهارشنبه پیلېږي او هدف یې په راتلونکي میاشت کې د ناتو د مشرانو د هغې غونډې لپاره د لارې هوارول دي چې په شیکاګو کې جوړېدونکې ده. ټاکل سوی ده چې د ناتو د غړي هیوادونو وزیران به له افغانستان څخه په 2014 میلادي کال کې د دوی د سرتیرو تر وتلو وروسته د افغان ملي اردو او ملي پولیسو د مالي تمویل پر مسلې هم وغږېږي. د ناتو د غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو او دفاع وزیران د افغانستان په اړه په داسې حال کې خبرې کوي چې د یکشنبه په ورځ کابل د وسلوالو د درنو بریدونو شاهد و. ټاکل سوی دی چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف به هم د پنجشنبه په ورځ په دې غونډه کې برخه واخلي. او په اروپا کې به د ناتو د توغندۍ د دفاعي سیستم د لګول پر مسلې چې روسیه ورسره مخالفت کوي د ناتو له چارواکو سره خبرې وکړي. د امریکا یو لوړ پوړي دفاعي چارواکي ټینګار کړی چې استرالیا په افغانستان کې د دوی د پوځي ملګری هیواد دی او دا هیواد تر وخت مخکې خپل سرتیري له افغانستان څخه نه باسي. د امریکایي چارواکي ویلي د استرالیا د دې پلان په اړه چې په تدریجي توګه په روزګان ولایت کې امنیتي مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته سپارل غواړي ناسم پوهاوی رامنځته سوی دی. د سیشنبه په ورځ د استرالیا صدر اعظم ویلي وه هیواد یې غواړي چې خپل ډیر سرتیري له افغانستان څخه وباسي. خو د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د امریکا د یو دفاع چارواکي له خولې چې نوم یې نه دی ذکر سوی ویلي د استرالیا په پلان کې کوم بدلون نه دی راغلی او دوی د پخواني توافق سره سم له افغانستان څخه خپل سرتیري باسي. او دا هم د سیمې نړۍ له وروستیو تحولاتو څخه. د ایران رسنۍ وایي 15 تنه ایرانیان او بهرنیان په دې هیواد کې اسرائیلو ته د جاسوسۍ د ترور د طرحو او خرابکارۍ په تورونو نیول سوي دي. د ایران د استخباراتو د وزیر له خولې ویل سوي چې مشکوک کسان له یو داسې وژونکي شبکې سره تړلي چې له اسرائیلو سره اړیکې لري. د نوموړې ادا کړې چې د ایران استخباراتو په یو ګاونډي هیواد کې د اسرائیلو د جاسوسۍ اډه رسوه کړې ده. دوی وایي د دې ډلې ماموریت دا و چې د ایران یو متخصص ترور کړي او په ځینې ملي تاسیساتو کې بمونه کښیږدي. تر دې مخکې د ایران څو اټومي کارپوهان وژل سوي دي. ایران وخت نا وخت د ځینو داسې کسانو د نیولو اعلانونه کوي چې د دوی په وینا اسرائیلو او یا د امریکا متحده ایالاتونو ته جاسوسي کوي. بل لور ته د خلیج عربي هیوادونو ایران ته خبرداری ورکړی چې دوی د عربي متحده امارات سره د ایران د مځکې د شخړو پر مسلې خپلو کې متحد دي. د سیشنبه په ورځ د خلیج د همکارۍ د شورا د شپږ غړیو هیوادونو په یو ګډ بیان کې اعلان سوی و چې د متحدو عربي اماراتو خلاف د تیری هر ډول اقدام به د دې شپږو واړو هیوادونو خلاف تیری وګڼل سي. د خلیج د همکارۍ شورا په خپل بیان کې د ابو موسی ټاپو ته چې ایران او متحده عربي امارات دواړه د ملکیت دعوه کوي د ولسمشر احمدینژاد وروستی سفر هم پارونکی بللی او دا غندلی دی. تر دې سفر وروسته عربي متحده اماراتو په ابوظبي کې د ایران سفیر اعزار کړ او له تهران څخه خپل سفیر هم وروغوښتی. همدارنګه ملګرو ملتونو ته هم یو شکایت لیک سپارلی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر علي اکبر صالحي د دوشنبه په ورځ د خلیج هیوادونو ته خبرداری ورکړ که په احتیاط عمل ونه کړي نو مسله به تر دې هم پیچلې سي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون وای د هغه نړیوالو څارونکو په شمیر کې باید زیاتوالی راسي چې په سوریه کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو یاغیانو ترمنځ دوربند د څارنی مسولیت لري. نوموړي وویل دغه موضوع د څارلو لپاره د ملګرو ملتونو لخوا ګمارل سوي 250 څارونکي کافي نه دي. بان کی مون وویل له ملګرو ملتونو څخه غواړي چې په سوریه کې د اوربند د څارنې لپاره څارونکو ته الوتکې او هلیکوپټرې هم ورکړي. خو دا لا نه ده څرګنده چې د سوریه ولسمشر به د خپل هیواد پر فضا بهرنیو الوتکو او نورو څارونکو ته اجازه ورکړي او که څنګه. په عین حال کې د بشري حقونو فعالان وایي تېره ورځ په سوریه کې د حکومتي ځواکونو په ډزو کې 8 کسان وژل سوي دي. هغه لیک چې پکې د سولې د خبرو د بیا پیل په اړه د فلسطیني ادارې د مشر محمود عباس غوښتنې بیان سوي دي د اسرایل حکومت ته سپارل سوی دی. فلسطیني چارواکو دا لیک په بیت المقدس کې د اسرایلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د کتنې پر مهال نوموړی ته سپارلی دی. د دې کتنې څخه وروسته په یو خپاره سوي بیان کې ویل سوي چې دواړه خواوې سولې ته د رسېدو لپاره ژمن دي او اسرایل به په دوه اونیو کې د دې لیک ځواب ورکړي. د دواړو خواوو ترمنځ د سولې خبرې په 2010 کال کې وروسته له هغې په ټپه ودرېدی چې اسرایلو د فلسطینیانو هغه غوښتنه رد کړه چې په اشغال سویو فلسطیني سیمو کې دې د یهودي میشت ځایونو آبادول بند کړي. د مصر د انتخاباتو کمیسیون هغه پریکړه تایید کړې چې پکې لس کاندیدان د ولسمشرۍ د راتلونکي میاشت په انتخاباتو کې له کاندیدېدو منع سوي دي. دا د تېر کال له فبروري راهیسې چې په ترڅ کې یې پخوانی ولسمشر حسن مبارک له واکه لرې سو په دې هیواد کې د ولسمشرۍ لومړني انتخابات دي. په دې کسانو کې چې ډېر چې پر کاندیدېدو یې بندیز لګېدلی د استخباراتو پخوانی مشر عمر سلیمان، د اخوان المسلمین د ډلې مشر خیرات الشاطر او د محافظه کار سلفي ډلې وکیل حازم ابو اسماعیل شامل دي. ټاکل سوی دی چې د مصر د ولسمشرۍ انتخابات د می په 28 نیټه وسي. د انتخاباتو کمیسیون ویلي له 28 کاندیدانو څخه لس تنه د کاندیدېدو مستحق نه دي بللي. ټاکل سوی چې د مصر د ولسمشرۍ د کاندیدانو وروستۍ لس به د اپریل پر 26 نیټه خپور سي او انتخاباتي کمپاین به هم په رسمي توګه پیل سي. او ناروی، سویډن او ډنمارک د پیسو د نړیوال وجهي صندوق د بحرانونو نوي صندوق ته د 26 میلیارد ډالرو د ورکولو ژمنه کړې ده چې له دې سره به په دې برخه کې تر اوسه ټوله راټولې سوې بودیجه 26 میلیارد ډالرو ته ورسیږي. د پیسو د نړیوال وجهي صندوق مشري کریستین لاګارد د هیوادونو په دې برخه کې د خپل ټینګ تعهد له کبله وستایل او زیاته کړه چې د دې ډاډمن کول چې دا نوی صندوق کافي منابع لري او کولی سي مالی بحرانونه کنټرول کړي او په نړۍ کې اقتصادي ثبات ته وده ورکړي زموږ د ټولو غړیو په ګټه ده. د آی ایم ایف یا د پیسو نړیوال وجهي صندوق مشري یوې جرمني ورځپاڼې ته په امریکا کې ویلي چې دوی هڅه کوي د بحرانونو په صندوق کې 400 میلیارد ډالر راټول کړي. د دغه اصلي هدف څخه کوم چې 500 میلیارد ډالر دی کم دي. دا اوتر دې دمه د افغانستان سیمه نړۍ څخه راټول سوي خبرونه په پاتې خبرونه کې محمد تیا وکړي شیشه به ولري.
د افغانستان او نړۍ خبرونه مول قسیم سولمل څخه اوریدل. تاسې ازادي راډیو اورئ. په افغانستان کې د ناتو ځواکونو عمومي قومندان ټینګار کوي چې له 2014 کال وروسته به نړیوال ټولنه پرې نه ږدي چې افغانستان د ګاونډیو هیوادونو او د سیمې د قدرتونو ترمنځ د سیالیو او شخړو په میدان بدل سي. نو متحده ایالات وایي دوی باور لري چې د بای میاشت کې د ناتو د مشرانو تر غونډې پورې به وتوانېږي د افغانستان امنیتي ځواکونو د تمویل لپاره هغه بودیجه چې ژمنه شوې ده ترلاسه کړي. د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې په تخار ولایت کې د ښوونځي 150 انجونې مسموم شوې دي. د ازادي راډیو د دې خبرونه په ترڅ کې اوري چې د افغانستان مشرانو جرګې د سه‌شنبه پر ورځ په هغه رپورټ بحث وکړ چې پکې په یو شمېر ګمرکونو کې د پراخ فساد پړه رپورت خپور شوې ده. په ننګرهار کې له دولت سره د یو شمېر قومونو د مقاطعې رپورت هم لرو. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوریدل خبرونه په دوهمه برخه کې درته ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان وایي امریکا او نړیوال به تر 2014 کال وروسته هم افغانستان یوازې پرې نه ږدي چې د سیمې قدرتونه او ګاونډي هیوادونه د خپلو شخړو په میدان بدل کړي. جنرال جان ایلن د ناټو د بهرنیو چارو دفاع وزیرانو د نننۍ غونډې په درشل کې له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې ویل سمه ده چې په افغانستان کې به د بهرنیو ځواکونو شمېر کمیږي، خو دا په دې معنی نه ده چې نړیواله ټولنه به افغانستان ته شا کړي. سالم احمد صالح په بروکسل کې دی او په دې اړه رپورټ لري.
په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان وایي له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل په دې معنی نه دي چې نړیواله ټولنه او امریکا به افغانستان یوازې پرېږدي، بلکې نړیواله ټولنه او متحدان به پرې نږدي چې وسلوال طالبان او نور تروریستي سازمانونه بیا په افغانستان کې ځان ته ځای پیدا کړي. او افغان ځواکونه به هم دا وړتیا لري چې د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته هم د دوی مخنیوی وکولی شي. جنرال جان ایلن چې تیر ماښام د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ازادي راډیو د پښتنو په ځواب کې خبرې کولې، وویل بهرني ځواکونه د لیزبون د کانفرنس د موافقې له مخې له افغانستان څخه وځي.
We are not going to abandon Afghanistan again. The United States is not going to abandon Afghanistan and the international community is not.
د وی موږ به افغانستان یوازې پرې نه ژوند. امریکا او نړیوالو ټولنه به افغانستان ته شاوانه ډوي. دغه وجه د چینا ټول افغانستان سره باندې خبرې کوي. سمه چې په افغانستان کې زموږ د امریکایي ځواکونو شمیر کمیږي او د نړیوالو یو برخه ځواکونه به هم خپل کورونه تستنیږي. دوی د لیزبون د کانفرنس د پریکړو د غرض د حساب د 500 غړي هیوادونو او د افغانستان د اسلامي جمهوریت د موافقې له مخې خپل هیواد تستنیږي. افغانانو ته پیغام داده چې موږ به تاسو او افغان حکومت یوازې پرې نه ږدو. سیمې ته مو پیغام داده چې نړیوالو ټولنه د افغانستان ثبات ته ژمن ده. با ثبات افغانستان د سیمې په ګټه دی. طالبانو او دښمن ته مو پیغام داده که تاسو فکر کوئ په 2014 میلادي کال د جنوري په لومړۍ به افغانستان ته مخه کوئ، تر هر څه مخکې به د افغان ځواکونو له کبله سختې شېبې ولري، ځکه دوی به تر هغه وخته ډېر ښه شېبې وي. جنرال جان ایلن دغه څرګندونې د افغانستان په اړه د ناټو د هغې غونډې په درشل کې کوي چې د دې تړون د غړو هیوادونو د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو په سطح نن پیلیږي او تر سبا پورې به روانې وي. افغانستان باید اجنډا په سر کې وي. د افغانستان د دفاع وزیر ستر جنرال عبدالرحیم وردک او د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول به هم په غونډه کې ګډون کوي. په دې غونډه کې د افغان ځواکونو پر پوځي او مالی ملاتړ، افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسولیتونو پر سپارلو او تر 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د ناټو او متحدانو د پوځي رول پر څرنګوالي خبرې کیږي. له جنرال جان ایلن څخه د ازادي راډیو لخوا پوښتنه وسوه، تر 2014 میلادي کال وروسته به نړیواله ټولنه افغان امنیتي ځواکونو ته په پوځي، لوجستیکي او روزنیزه برخه کې کوم امکانات برابروي؟
We will probably provide continued advising and the intent will be to do all
مشای افغان امنیتیز وکونته د سلام مشورو ورکول ته ادامه ورکړو. تر خپل وسبه د خپل نږدې همکاري په دوام هر څه ورسره وکړو. موږ به تر 2013 میلادي کال وروسته هم د افغان امنیتیز وکونو د ظرفیتونو لوړولو ته ادامه ورکړو. دا به
a long term relationship.
جنرال جان ایلن د افغان امنیتي ځواکونو وړتیا وستایله او ویل چې دغو ځواکونو په وروستیو کې د وسلوالو مخالفانو د حملو په شنډولو کې د ستاینې وړ کار کړی چې باید هیر نه سي.
د سالم احمد صالح په رپورټ کې مو اوریدل چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان وایي نړیواله ټولنه به له 2014 کال وروسته پرې نږدي چې افغانستان د سیمې د قدرتونو او په خاص توګه د ګاونډي هیوادونو ترمنځ د سیالیو او شخړو په میدان بدل شي. په عین حال کې د امریکا متحده ایالاتو ویلي دوی باور لري چې د مې میاشت کې د ناټو د مشرانو تر غونډې پورې به وتوانېږي د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل لپاره د هغې بودیجې ژمنه ترلاسه کړي چې دوی په کلنی توګه هدف ټاکلی. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر کرزي پرون ټینګار وکړ چې د امریکا سره په ستراتیژیک تړون کې باید د افغانستان سره د امریکا راتلونکي مرستې په مشخصه توګه یاد شي. تفصیل له اجمل انسخورو.
په داسې حال کې چې د امریکا اروپایي متحدین خپله له مالی بحران سره مخ دي، د امریکا یو لوړ پوړي چارواکي ویلي دوی باور لري چې د ناټو په هغه سرمشریزه کې به چې په مې میاشت کې جوړیږي دوی د دې اعلان وکړی چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو لپاره یې د کال د 1 میلیارد ایرو مرستو ژمنې کاره او پخې کړي دي. تیر کال د امریکا د دفاع پوخانی وزیر رابرټ ګیټس په افغانستان کې د امریکا له متحدینو غوښتي و چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته دي د افغانستان د امنیتي ځواکونو د تمویل لپاره د 1 میلیارد ایرو مرستو ژمنه وکړي. د رویټرز خبري اژانس وس د امریکا د دفاع د وزارت د یو لوړ پوړي چارواکي له خولې ویلي د 1 میلیارد ایرو مرستې لپاره زموږ غوښتنه تر 2014 کال وروسته ده. موږ په دې برخه کې د خپلو متحدینو برخې اخیستنې ته په تمه یو. د دې چارواکي چې نومینه د یاد شوې له خولې دا هم ویل شوي چې موږ په دې برخه کې پرمختګ کړی خو لا هم لاره شته. د رويټرز خبري اژانس وای په داسې حال کې چې د غنو هیوادونو محاربوي سرتيري د 2014 میلادي کال تر پای پورې له افغانستان څخه وسی د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو فعال او موثر ساتل او د دوی تمویل دا مهال د افغانستان لپاره د لویدیس په کړن لار کې مهمه مسله ده. تمه ده چې د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو او دفاع وزیران به د بروکسل په هغه دوه ورځنۍ غونډه کې چې نن پیلېږي په دې برخه کې شمولن ته یوه بڼه ورکړي او دا مسله به یې د اجنډا په سر کې وي. د څارونکو په وینا د امریکا متحده ایالات اوس له خپلو متحدینو څخه د افغانستان لپاره د اوږدې مودې مالي مرستو ژمنه په داسې حال کې غواړي چې یو شمېر دا هیوادونه خپله له اقتصادي فشارونو او تنګ سیاست سره مخ دي. یو شمېر اروپایي هیوادونه شک څرګندوي چې دوی به وتوانېږي د افغانستان لپاره هومره پیسې چمتو کړي چې امریکایي له دوی څخه ژمنه غواړي. خو سره له دې هم امریکایي چارواکي هیله من دي چې د هغو 4 میلیارد ډالرو درې برخې پیسې به پخې او ژمنې به یې ترلاسه کړي چې افغان امنیتي ځواکونه ورته په کال کې اړتیا لري. د امریکایي چارواکي چې د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا سره یې بروکسل ته سفر کاوه خبریالانو ته دا ومنله چې افغان ولسمشر حامد کرزی د دې بودیجې د باوري کولو په برخه کې اندېښنه لري. نوموړي وویل دا د یو یا دوه کلونو مسله نه ده، بلکې دا به اوږدمهاله ژمنه وي او دوی هیله من دي چې د بروکسل په غونډه کې به د ناټو نور غړي پر دې قانع کړی شي چې په دې برخه کې سخاوت وکړي او د افغانستان د امنیتي ځواکونو د تمویل لپاره تر هغې وروسته بودیجه باوري کړي او ویمني چې بهرني سرتیري له افغانستان څخه وځي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو ښه مرجع ده.
ریپورټونه وایي چې د افغانستان په شمال کې د خونځي لسګونه انجنې مسموم شوې دي. دا چې د دې سبب څه دی په اړه فرهیوا د رويټرز خبري اژانس په استناد ریپورټ لري.
د تخار په ولایت کې د سیشن بیا په ورځ د نجونو د ویلسي او په لوی لاس سهار ځنې سوي دي او یو 150 نجونې په ښوونځي کې د اوبو تر چشولو وروسته مسموم سوي دي. ځایي مقاماتو د دغه کار پړه پر هغو بنسټپالو اړه ویلي دي چې د نجونو د لیک لوست مخالف دي. د رویټرز خبري اژانس لیکي د طالبانو د حکومت پر مهال د نجونو پر زده کړو بندیز لګول سوی و، خو په 2001 میلادي کال د طالبانو د حکومت رنګېدو وروسته یو ځل بیا د افغانستان نجونو ته د پوهې دروازې پرانستل سوې، خو لا تر اوسه د افغانستان په ختیځو او جنوبي ولایتونو کې هلته چې د طالبانو ملاتړ کېږي د ښوونځیو پر نجونو، ښوونکو او د ښوونځیو پر ودانیو بریدونه کېږي. په تخار کې د معرف د ریاست ویاند جان محمد نبیزاده د رویټرز خبري اژانس ته وویل مرسل په سوله کې متيقین یو چې د ښوونځي اوبه زهرجنې کړل سوي دي او نجونې په ښوونځي کې د اوبو د چشولو له امله مسمومې سوي دي. دا کار د غیر مسؤولو وسلوالو او یا هم د هغو کسانو لخوا ترسره سوي دي چې د نجونو د زده کړو خلاف دي. د اژانس په وینا 150 نجونو ته سردردي او خواګرځېده پیدا سوه. د یو شمېر نجونو حالت سم و، خپلو کورونو ته ولاړې، خو ځینې په روغتون کې تر درملنې لاندې دي. د تخار د عامې روغتیا رئیس حافظ الله صافي رویټرز خبري اژانس ته وویل نجونو ته یوه طبیعي ناروغي نه ده پیدا سوې، دا یو قصدي عمل و چې د ښوونځي نجونې مسمومې کړې. د رویټرز خبري اژانس زیاتوي مقاماتو د بیرې له امله هیڅ یوه ځانګړې ډله په دې کار نه ده تورنه کړې. د افغانستان حکومت وایي چې تیر کال طالبانو د سولې د خبرو د پرمختیا لپاره څه معتدل اړخ ښکاره کړ او د نجونو د تعلیم سره یې خپل مخالفت لښ کړ، خو وسلوالو هیڅکله هم دا خبره په وضاحت سره نه ده کړې. په تیرو کلونو کې د سخت دریځو لخوا د هغو نجونو او ښځو پر مخونو تیزاب وپاشل سول چې ښوونځیو ته تلې. څو کاله وړاندې د قندهار په میرویس مینه کې وسلوالو د ښوونځي د نجونو پر مخونو تیزاب وشندل، له مخونو سره یو ځای د هغوی د بدن ځینې برخې هم وسوځېدلې. طالبانو د خپل حکومت په کلونو کې د نجونو پر تعلیم بندیز لګولی و او دا یې یو غیر اسلامي عمل ګڼي.
تاسو زمونږ غږله ازادي راډیو او د ازادي راډیو خبرونه په افغانستان او ټوله سیمه کې په منځنۍ څپه 1296 د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پورې اوریدلای شي. د غراس کولای شي چې په پوره ریپورټونه او مهم مطالب د افغانستان او سیمې د نړۍ خبرونه د ازادي راډیو په پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام باندې هم ووري او هم ولولي او هم د ازادي راډیو په پاڼه زموږ مستقیم خبرونه هم اوریدل شي. فرشته جلال زید د نړۍ مطبوعات کتنه کړې ده او د افغانستان په اړه د مهمه مقالو ځینې برخې دروي.
فاینانشل ټایمز پرونی په کابل کې د یکشنبه د ورځې د حملو په اړه یو تحلیلي مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالات او متحدین له افغانستان څخه د عسکرو د ایستلو لپاره ګامونه پورته کوي، په کابل کې د یکشنبه د ورځې د حملې په څیر پیښې شایي د یوې مودې لپاره د غربي مطبوعاتو د اجنډا په سر کې پاتې شي. فاینانشل ټایمز لیکي د افغانستان د راتلونکي لپاره بنیادي خطر هغه ځوانان نه دي چې مغزي شستوسو شوي دي او د شهادت په لټه کې دي. د ورځپاڼې په باور ستر تهدید هغه سیاسي پریکړې پېښولی سي چې په تېرې ولسیزه کې سوي دي. که چیرې د افغانستان متحدین په دې هیواد کې د حکومتدارۍ د څرنګوالي په اړه سختې پوښتنې مطرح نه کړي، نو 2014 کال به شایي په افغانستان کې د وینې بهیدلو د یوې بلې دورې پیل وي. په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د حملو څخه وروسته اوس دا سوال کېږي چې آیا د افغانستان ځواکونه به تر 2014 کال پورې تیار وي چې د امنیت مسؤلیت واخلي؟ آیا طالبان به خبرې وکړي؟ لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې هم په خپله تازه ګڼه کې د افغانستان په اړه په یوه مقاله کې د کابل د وروستۍ حملې په اړه تبصره کړې ده. ورځپاڼه لیکي افغان ځواکونه په زړورتیا د دې حملو په وړاندې د درېدو په خاطر وستایل شول، خو د مهمو ډیپلوماتیکو مرکزونو او تر شدیدې امنیتي څارنې لاندې د دولتي ادارو تهدیدول د افغانستان په استخباراتو کې د کمزورتیا او د خلیګا د موجودیت اندېښنې څرګندوي. د امنیتي مسولیتونو انتقال له افغانستان څخه د متحدو ایالاتو د هڅو لپاره چې غواړي خپل ځان او متحدین د دې لسکلنې جګړې له شره خلاص کړي مهم ګڼل کیږي. په راتلونکي کال کې به د نړیوالو ځواکونو خپل ټول پوځي فعالیتونه پای ته ورسوي او دا مسولیتونه به افغاني ځواکونو ته وسپاري او د 2014 کال په پای کې به ټول نړیوال ځواکونه له افغانستان څخه ووځي. لاس انجلس ټایمز لیکي د یکشنبه د ورځې حملو له یو بل واقعیت څخه پرده پورته کړه او هغه دا چې وسلوالو اوس د ښارونو په منځ کې حملو ته ځکه مخه کړې ده چې د ناټو مرکزونو ته په ضربه ورکولو کې ناکام شول، خو طالبان او نور پوځي ګروپونه په دې ډول حملو کې بری ویني. د دوی په باور د داسې حملو د ترسره کولو توان د افغانانو باور پر حکومت چې کولای سي د دوی امنیت ټینګ کړي کمزوري کوي. د احمد فرهاد په نوم یو ځوان چې د افغان سټار هوټل تر څنګ دکان لري لاس انجلس ټایمز ته وایي موږ محفوظ نه یو، څلور ساعته په خطر کې یو. د محمد جعفر په نوم یو بل ځوان چې د حملو په وخت په همدې سیمه کې وو د لاس انجلس ټایمز خبریال ته ویلي موږ هر شیبه په دې ویره کې تیروو چې نن یا سبا به وژل کیږو.
د خبرونه په دوهمه نیمای کې درته ازادي او اوریدونکو ونیس پروگرام هم لرو. د افغانستان مشرانو جرګې پرون په هغه رپورت بحث وکړ چې په ګمرکونو کې د فساد پړخپور شوی. د راپور له اداري فساد سره د مبارزې د عالی ادارې له خوا خپور شوی او په کې ویل شوی چې د تورخم او حیرتانو په ګمرک کې پراخ اداري فساد موجود دی. مشرانو جرګې د دې رپورت د سپینوي په هدف پرون له اداري فساد سره د مبارزې د اداري مشر د مالی وزارت مرستیال او د کنټرول او تفتیش د اداري مشر ورغوښتي. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله لودین په رپورت کې اورو.
ورسته لدې چې د اداري فساد پر ضد د مبارزې د عالی ادارې مشر په ګمرکونو کې د پراخ اداري فساد په اړه له خپل راپور دفاع وکړه، ځینو سناتورانو ټینګار وکړ چې په فساد کې د ښکېلو کسانو نمونه هم باید افشا شي. دغه راپور په وروستیو څو میاشتو کې خپور شوی او پکې راغلي چې د تورخم، سپین بولدک او حیرتانو په ګمرکونو کې پراخ اداري فساد موجود دی. مشرانو جرګې د سه شنبې په ورځ خپلې عمومي غونډې ته د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د عالی ادارې مشر عزیز الله لودین، د مالی وزارت مرستیال او د کنټرول او تفتیش ادارې مشر وربللی وو ترڅو دغه راپور سپیناوی وکړي. ښاغلی لودین د سناتورانو دا غوښتنه رد کړه چې په دې فساد کې د ښکېلو کسانو د افشا کولو لپاره وشوه او وی ویل چې موضوع تر اوسه د څارنوالۍ له خوا تر څېړنې لاندې ده.
محکمه کولی شي تاسې ته دغه کسان در وپیژني. کله چې درې محکمې په دوی تیرې شي نو محکمه به یې نومونه تاسې ته په ډاګه کړي. نو موږ سره دغه کسان تورن دي. د ګمرکونو د فساد په اړه دغه راپورونه موږ ته د رسمي چارواکو لخوا راغلي وو. داسې نه چې یوه کس موږ ته ویلي وي. په دغه راپورونو کې داسې ویل شوي وو چې د تورخم، سپین بولدک، آقینه او حیرتانو ګمرک کې ډېرې ستونزې موجودې دي.
وروسته له هغې چې دا راپور مشرانو جرګې ته وسپارل شو، دې جرګې تېره اونۍ د تورخم او حیرتانو ګمرک ته خپل یو پلاوی هم لیږلی وو. د سه شنبې ورځې په غونډه کې سناتورانو ټینګار کاوه چې په ګمرکونو کې پراخ اداري فساد موجود دی او د هیواد په عوایدو یې منفي اغیز کړی دی. له بل لوري د مالیې وزارت مرستیال مبین شاه که څه هم په ګمرکونو کې د اداري فساد موجودیت په بشپړه توګه رد نه کړ، خو وی ویل دغه فساد په هغې کچه نه دی چې له فساد سره د مبارزې د عالي ادارې په راپور کې راغلي.
عیني واقعیت دا دی، په 1981 کال کې عواید تقریبا د 800 میلیونه ډالرو په خوشا کې، نن زموږ عواید د 2000 میلیونه ډالرو په خوشا کې رسیږي. آیا د فساد په ضد باندې مبارزه نه ده شوې؟ حتما ضرورن شوې ده. زه فکر کوم چې په دغه مسله کې خاصتا چې راپور او راپور دهی شروع شوې ده، زموږ د څېړنو د مخې چې سکوډا سیستم دی، دا ادعا په خپل د دې ثابتوي چې دا غلطه ادعا، یعنی ګمرکاتو کې به مشکلات وي. بې ځای اتهام ورکول دا په خپله یو غټ فساد دی.
د مشرانو جرګې دغه غونډه په همدې بحثونو ډېره وغځېده او له کومې ځانګړې نتیجې پرته پای ته ورسېده. له اداري فساد سره د مبارزې د عالي ادارې په راپور کې راغلي چې په تورخم ګمرک کې 899 میلیونه افغانۍ ورکې شوي دي.
آزادی رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ننګرهار د دوو سرحدي ولسوالیو لالپوري او ممندري استوګنو قومونو له حکومت سره موقتیه یا پریکون اعلان کړی. دوی ښوونځي او کلینیکونه د مراجعینو پر مخ تړلي او وایي د دوی په ځای کې دولتي مځکه زورور نیولې او د ولسمشر تر فرمان وروسته هم د ننګرهار اداره د مځکه له غاصبینو نه پاکوي، نو ځکه دوی احتجاجا دولتي ادارو ته مراجعه نه کوي او له حکومت سره هیڅ ډول نور خبرو ته آماده نه دي. چارواکي وایي د دې ستونزې د حل لپاره کمیسون ټاکل شوی دی. داود وفا په جلال آباد رپورټ لري.
د ننګرهار ولایت د مومندرې او لالپوري ولسوالیو خلکو له حکومت سره مقاطعه کړي، ښوونځي او کلینیکونه یې تړلي او دولتي ادارو ته په ورتګ بندیز نافذ کړی. سیمه ییز خلک وایي د ډکې په سیمه کې حکومت د دوی ځمکې د شینوارو او علیشیرخیلو ته پرېښي چې له لرې ځای نه ورته راغلي او دوی ته پکې حق نه ورکوي او پرېکنده دریز نه لري. د سیمه ییزو خلکو یو تن وویل یو بل تن هم در اټولو شوی او مشران له منځ نه آزادی رادیو ته په ټلیفون وویل ننګرهار د والی ویاند احمد زی عبدالزی د مومندری او لالپوري ولسوالۍ د خلکو مقاطعه تایید کړه. وی ویل حکومت دې کار ته کمیسون ټاکلی. خو سیمه ایز خلک وایي په 1983 لمریز کال کې دا ځمکه د کرزي په حکم دولتي اعلان شوی او د رسمي ښارګوټي امر یې شوی چې د ننګرهار ادارې ورته مختلف کمیسونونه جوړ کړي او نتیجه یې نه ده ورکړي. دوی وایي د ننګرهار له ادارې سره خبرې نه کوي او د ژمنو عملي کېدل یې غواړي.
د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې دغه لته یو زیاته اندازه مخدر مواد او د نشه موادو قاچاقونکو نیولي. نور محمد سهیم په رپورټ راستولای.
د کندز ولایت د امنیه قمندانی له مخدره موادو سره د مبارزې مدیریت خبر ورکوي چې د دوی کشفي څانګې په دې بریالي شوي دي چې د کابل کندز د لویې لارې په اوږدو کې په یوه امنیتي پوسته کې یوه زیاته اندازه هیروین چې په دوه بیلابیلو موټرو کې په ماهرانه توګه ځای پر ځای شوي وو ونیسي او ضبط یې کاندي. د دغې قمندانۍ ویان سید سرور حسینی د دې خبر په تایید ازادۍ راډیو ته داسې معلومات ورکړل. له ښه مرغه د کندوز د امنیت قمندانۍ له مخدره موادو سره د مبارزې مدیریت د کارکوونکو د یوې بلې بریا شاهد یو چې په دې بهیر کې 50 پاکټه مخدر مواد چې د هر پاکټ وزن نږدې 1 کیلو کیږي او په دوو فرونر او کورولا ډوله موټرو کې په ماهرانه ډول ځای پر ځای شوي او له ننګرهار ولایت نه کندوز ته راوړل شوي او له دغه ځایه د تخار ولایت ته انتقالېدل کشف او ترلاسه شوي او ورسره درې مضنونین هم نیول شوي او دا مهال د پولیسو تر څارنې لاندې دي. د هیله ښکاره کړه چې له نیول شویو کسانو څخه د تحقیقاتو په نتیجه کې به نور قاچاقبران هم وموندل شي. امنیتي سرچینې وایي چې دا په روان کال کې شپږم ځل دی چې د دغسې قاچاقو په نیولو بریالي کیږي. د یادونې وړ ده چې نیول شوي کسان درې واړه د جلال آباد اوسیدونکي دي.
تاسو زمون غغله ازادي راډیو او ری اترین بجې شوې دي. لا قسیم سول عمل څخه د مهمو خبرونو لنډي زورو.
د ناتو د بهرنیو چارو دفاع وزیران نن په بروکسل کې د افغانستان څخه د پوځي وطنې پر ستراتیژۍ بحث کوي. د امریکا یو لوړپوړي دفاعي چارواکي هغه راپورونه رد کړل چې ویل سوي وه استرالیا به له ټاکلې نېټې مخکې خپل ځواکونه له افغانستانه وباسي. ایرانی رسنۍ وایي 15 تنه ایرانی او بهرني اتباع په دغه هېواد کې اسرائیلو ته د جاسوسۍ او نورو جرمونو په تور نیول سوي دي. بلور ته د خلیج عربي هیوادونو ایران ته خبرداری ورکړی چې دوی د عربي متحده امارات سره د ایران د مځکې د شخړې پر مسلې خپلو کې متحد دي. ملګري ملتونو په سوریه کې د څارونکو د شمیر د زیاتوالي وړاندیز کړی او اوسنی 250 تنه څارونکي د دې ماموریت لپاره ناکافي بللي. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس له اسرائیلو سره د سولې د خبرو د بیا پیل په هدف د اسرائیلو حکومت ته د خپلو غوښتنو وړاندیزونو یو لیک سپارلی. د مصر د انتخاباتو کمیسیون هغه پریکړه تایید کړې چې پکې لس کاندیدان د ولسمشرۍ د راتلونکي میاشتې په انتخاباتو کې له کاندیدېدو منسوي دي. او درو اروپایي هیوادونو ناروې سویډن او ډنمارک د پیسو د نړیوال وجهي صندوق د بحرانونو نوي صندوق ته د 6.5 میلیارد ډالرو د ورکولو ژمنه کړې ده.
تاسو د ازادي راډیو خبرونه اورئ. د خبرونه پاتې برخه ازادي او اوریدونکي اونس پروګرام ته ځانګړې شوې ده.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکو د پروگرام د خبرېدو وخت په خدمت کې او په پروگرام کې ستاسو غن ټلیفوني پیغامونه خبرو چې پر بیلابیلو مسایل دي. د کرکټ ملي ټیم پر بریاو له اوریدونکو اورو، پر اداري فساد نه امنیو، د بیرغونی پر نشټوالي او نورو مسایلو هم اوریدونکو خپل ټلیفوني پیغامونه رات ثبت کړي چې په همدې پروگرام کې د 15 دقیقو په موده کې اوریدلای شي. د پروګرام په چې دوی د کرکټ ملي ټیم پر بار یو پکې خبري کړې دي، خو ترغه مخ
ول سواله څخه بیا نتورا ټوپک پور تشینه څوک په ویلي بادارا د جنگ دي د وطن اخیری جنگ شي او کزړونا سره یو کړو او لاسونه سره ور کړو دا کانی بلالو نشي دا بوټي بلون شي. پیغام یې دا ده چې ټول درنو هیوادوالو ته چی گرانو هیوادوالو مونږ او تاسو په یو داسې حالت کې راګیر یو چې د نړۍ ټول هیوادونه د مونږ له دغه بحراني حالت څخه په ګټې اخیستو سره غواړي چې خپلې ګټې د مونږ له هیواد څخه ترلاسه کړي. هغه زمونږ په جوړولو پسې نه دي راغلي. درنو هیوادوالو په خپله پوه شئ، لیک او لوسته مخه کړئ، تعلیم وکړئ، په چا د جوړولو اتکا مه کوئ، ځکه چې که په چا مو وکړه نو څوک ولکه دا څخلو به هم درکړي.
مونږ افغانستان په ملي کرکټ کې باندې یو افتخار باسو. واقعا چې په 5 کلو کې دوی اوس مهال د نړیوالې مسابقې ته وتلي دي او دوی اوس مهال افغانستان ته یو ویاړ په برخه کوي. دا پکتیا ولایت د سمکنۍ ولسوالۍ زه سمیع الله حلیمي تندر. مونږ په دې باندې ډېر خوشحاله یو چې واقعا افغانستان ملي کرکټ ټیم اتل ولایت مخه کړه او اتو هیوادونو ته ماتې ورکړه او دولت ځدران چې زما ډېر خوښ ده زما نیکې هیلې سلامونه ورته ورسوئ د پکتیا ولایت همکاري څخه زه سمیع الله حلیمي تندر یم. موږ د افغانستان په ملي کرکټ ټیم باندې یو افتخار کوو. واقعا چې په 50 کلونو کې افغانستان ټیم اوس مهال اتل والی ته منډه کوي او د افغانستان د کرکټ ټیم کپتان نوروز منګل نه هم ډېره مننه او دوی سره ګروپ او کوم نفر چې دي لکه دولت زدرول شو آفتاب صاحب شو دوی ته هم ټولو کرکټ والا ته د سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. دولت زدرول واقعا چې ډېرې ښکلې لوبې ښکلې منډې وکړې.
افغانستان
دغه اوریدونکو ته به یادونه وکړم چې موږ نه یوازې په دې باب مرکې کړي بلکې د لوبو له میدانه اونیز پروګرام کې مو بیلابیل راپورونه او مطالب چې پر همدې مسلې وو خپاره کړي دي. د دې ترڅنګ به تاسو په نورو خبري خپرونو کې هم په دې باب مرکې او تحلیلونه اوریدلی وي. راځي له نور اوریدونکو د دې په ټلیفوني پیغامونو کې وورئ چې دوی په خپلو سیمو کې کومې ستونزې لري او له چارواکو څخه غوښتنې لري.
دا ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري.
افغانستان کی په شندان کی چې کس وزیر د آب و بار ایشې دی په شندان کی د ټول د قومي نظر ګور نه د حقوق بشر فقط د عرض چې د خپل کار د ستوسي وړي بار وکی شب بار شو واځل لري ته افغانستان او افغانستان ته بار وکی ایران بار وکی ټول د شورونو هم ځان د عراق سره عراق ته بار وکی علم کسبانه شندان ته وزیر کو وسیلی ته وزاول وسیلی ته پښتنو سیمه ته یو سیمه ته بار نه ورکی.
د سلطانګیر هغه کلی څخه د ډاکټر امین د خوانی څخه تاسو سره پالین کیم. لوړ پوړو چارواکو او بل خصوصا د پاکیا والی د مخان همدر څخه وښتنه ده دی چې د پاکیا والی د جنخیلو او ترمن د کمکنی ولسوالۍ تر غزل سرک اوس مال خام ده. دلته زیات ګردونه دي حل له ډېر مشکل سره مخامخ دي. امنیتي ځواکونه چې هم شپه ورځ بمونه ورځي او بیا چې کله دوی پاسې بمونه ورځي د ګناه افغانانو کورونو تلاشی کوي. د هر افغان کور ته بزکی رسیږي. دولت څخه زموږ وختنه دا دی چې د ګردیس نه چې د پټانو پورې سړک پوخ شوی دی او د پکتیا ولایت د څمکنی ورسوالۍ او جنخیل ترمن غزدل سړک اوس مهال خام پروت دی. ولې د دې غم څوک نه کوي؟ باید د دې سره هم وخوړل شي.
زه د بوتخاک له چوک نه خبرې کوم. دا د بوتخاک لاره ډیره خرابه ده. دا مریضانو دا ډیر تکلیف دی. موټرې کې باندې بل دا د شاروالۍ ګاډي د ټول ملت ګاډي دي. تو دې لار چلیږي ټول ګاډي کې کباړ شول. دوهم دا د شاروالۍ چې څومره ډریوران دي د ورځې درې بوشکې څلور بوشکې پنځه بوشکې یو یو ډریور دا ډیزل خرڅوي چې دا شاروال ورسره ملاو ده او کنا دا دوی ځان ته په غلا خرڅي باید چې د دې مخنیوی ونیسي. اوسي دا خو یې ټول ملت نقصان ده. په دې باندې باید دا غټ غټ خلک خبر شي، تاسې خبر کړي چې دا هر ګاډی د ورځې اتیا سل ګاډي راځي او هر ګاډی دوه بوشکې او پنځه بوشکې او څلور بوشکې ډیزل خرڅ کړي، نو دا به افغانستان مونږ جوړوو که دا به مونږ رانوو؟ دا به کوم حد ته ورسېږي؟ باید په دې ښاروال هم خبر شي که ورسره ملاو نه وي، باید دا نور مشیران هم خبر شي که ورسره چې د دې مخنیوی ونیسي، او باید دا سړک پوخ شي د مونږ مریضانو ته، د مونږ ګاډر ته. دومره تکلیف ده والله، مونږ د خدای ده چې خلک پکې تباه او برباد شو. یې شپې راته مریض پیک شو، واوره ورېده، ګاډی راته بند و. دومره تکلیف پاس سره مخامخ شوم، د زندیا مریض و مریض و زندیا دا روغ ورسره مړه و. سلام ورونه خبرې کوم چې دغه د بوتخاک سړک ډېر بې حسابه خراب شوی ده. له مونږ سره مو د شپې ډېر راته تکلیف دي او دلته ډاکټر نه وي ارزان قیامت ولو لاره بندې د واورې د خټو د لاسه. زه نو د حاجي منجي له نمرو نه خبرې کوم چې مونږ دلته ډېر مشکلات دي اوس چې موټر ته وځو. موټر لارې بېخي بجې دي چې اورې کاندي کاندي دي چې چا به ووایه چې څومره ضرورت دي. چېر مونږ سره لاړ شو د ازان قیمته پورې چې اتو چې دوه زره راغله ته وایه چې اته زره لا کې نه ځمه. بل دا ده چې دا شاروالۍ موټر دې له خوا نه راضي کړه لکه خالي راضي کړه. نور هېڅ نه هېڅ نه نو دومره دې وکړي چې هغه ګېړه ګېړه چې واچي هم دا وارګي خو پېراولي نور وسه نه راځي کوم دغه ورخو کې. او بل دا ده چې دلته تیل خرڅېږي تقریبا لارې او موټر دوه بوشکې درې بوشکې څلور بوشکې داسې بوشکې هغه خرڅوي.
دا پکتیا ولایت تمکنه ولسوالۍ د سلطانګۍ د رغې کلي څخه سمیع الله خلیمي تندر چمتو خبرې کوم. د پکتیا ولي جمعه خان همدر څخه غوښتنه ده چې د پکتیا ولایت تمکنه او جنخیل ترمنځ غځېدلی سړک خام ده. هلته هر نه وخت بمونه اور دي، د ګناه خلک وژل کېږي. زما د ولي څخه او د جلال ماب حامد کرزي څخه غوښتنه دا ده چې د پکتیا ولایت د جنخیل تمکنه ترمنځ غځېدلی سړک دې پوه شي.
زما نوم ګل رحمان دی. زه د وردګو د ولایت د جلګې د ولسوالۍ د حاجي کې د کلي اوسېدونکی یم. زه احرام د اصفهان ښار نه خبرې کوم. زما د ښاغلي وزیر صاحب د دفاع د جنرال عبدالرحیم وردګ نه او ښاغلي وزیر صاحب د پوهنې د وزارت نه او د ښاغلي وزیر صاحب د فوایدامې نه او ښاغلي د وردګو د والي صاحب نه زما دغه غوښتنه ده که د بندچک د ولسوالۍ د سړک ولسوالۍ د سړک د پخولو کار په جدیت سره پیل شي او د منطقې خلک هم په جدیت سره د دولت سره د سړک د پخولو مرسته او کمک وکړه. او هر څوک چې د موږک د پخولو مخنیوی کړه هغوی د افغانستان د خاورې او د منطقې د خلک او د پرمختګ دښمنان دي. که چېرته د دغه ولسوالیو سړک پاخه شي نو منطقې ته دې ډېره ګټه ورسېږي او خلک به ارامه ژوند ولري.
د حکومت کې زموږ سړکو ډامبرونه راسان کې زموږ برق دې راسان کې موږ په دې سړکو نه راځو کې موږ کارونه ګراو کې. السلام علیکم نور ستاسو څخه مننه.
زه خان د خوست نه ولایت نه تاسو سره خبرې کوم. زه غواړم د خپل نظر تاسو څرګند کړم. امریکا هم د ملګري چې افغانستان ته راغلي دي دوی نه غواړي چې افغانستان جوړ کړي. دوی غوښتل چې افغانستان جوړ کړي. د افغانستان بیمونه دې جوړ کړي وای، بجلۍ دې جوړه کړې وای، اوسپنې دې مسو کارخانې دې را ایستلې وای.
زما نوم ګل رحمان دی. زه د وردګو د ولایت د جلګې د ولسوالۍ د اټکې د کلي اوسېدونکی یم. ډېران د اسفهان ښار نه خبرې کوم. د وردګو والي صاحب عالم په دایي د وردګو په ولسوالیو کې کوم بیرغونې کارونه نه دي کړي. د موږ سړک دغسې خام پاتې دي. هیله ده چې د موږ سړک پاخه شي.
د
مولوی عبدالله له عمومي مجلس خپل شرکت څخه د کابل خبره کوم. د موږ دلته سخت ډېر مشکلات دي، د هغو مشکلاتو په حساب باندې اعتصاب کړی ده چې برقونه دلته نشته، اوبه مو نشته، غذا مو ډېره کمه ده او هغه هم ډېره خرابه ده.
پارلمان کې زموږ دا منتخب وکیلان ناست دي، یا د زموږ په نامه باندې ناست دي، او یا د زموږ په وینو باندې لوبې کوي. آیا تاسې د چرخې د محبس پوښتنه کړې ده؟ د بشر په حقوقو کې تاسې د افغانستان د محبسونو پوښتنه کړې ده؟ سره صلیب چې فروزان یو بین المللي سره صلیب بولي، هغه د افغانستان د مظلوم ملت پوښتنه کړې ده؟ د ازادي راډیو د کارکوونکو نه زه ډېر خواهش کوم چې زما دا پیغام خپور کړي. وسلام.
سلام ګل صفات خبرې کوم د ګمبیری نه. د ما د حکومتي چارواکو نه دا هیله ده او د کرزي صاحب نه دا کوم بندیان چې په بندیخانو کې دي برخلیکونه یې نه دي معلوم، او باید دغه بندیانو برخلیکونه معلوم شي چې دا په څه ګناه نیول شوي دي. بندیان بې ګناه دي، باید دا بندیان به خوشې شي. ډېر بندیان بې ګناه دي، نیول شوي دي.
دا محبوس په پلتفه د زندان څخه خبره کوم. د بلاکشاش څخه غذا یې هغه رقم غذا ده چې د دوستم چې په شبرغان کې د زندانانو سره وکړه. نو په دغه وجه باندې دوی په عمومي اتصاب 1500 کسان باندې لاس پورې کړی.
افغانستان حکومت وایي چې امریکایان د افغانستان حکومت تسلیموي، نو که چېرې د افغانستان حکومت د زندان د سیمه ییز په هغه شر کې دی، وغوښتم چې هغه په شرعي قوانین دوی د بندیانو سره اجرات وکړي، او نو په دې شرط کې پهګر نه کړي چې دوی یا خپل د تجارت لپاره به د افغانستان بندیان ځان رسنې دي د تجارت پر کېدوکېدوري سکي، او یا دوی اختیار لري چې کوم بندې سره دوی خبرې کوي، یا د کوم فصلشت دوی بخوري، یا کوم بندي ته فید ورکوي.
محمد الله زید له خپل ولسمه تاسو ته وخاطيږي د دې بګرام کوم باندې دی د بهر ار کمپاین کې سفر کمپاین کې دا څنګه چې کمپاین کې اته دی یو خپل نیول تر پښتو تر بازار ار ار دې کې کوم څه په هغه د کمپاین دی په یو کې د ستا باندې یو ستا دی طالبان او د غیر د چې خلک نیولې پتی دي.
زه سفګل د هلمند د ولایت دغه بنجان چې به هر څه په بسلامو کې ناشې د کارګر صاحب سره نه دا خوښ چې دغه بنجان دی یا د ټول تر خپل کور پورې راوړل او دا نه دغه بنجان پر سهار خپل دوا تر سمې پر راځي په دغه سره کوم دی چې مانګ ناشې
موږ سره ډېر ظلم روان دا موږ خپل میرو نه خلک سړي زکه چې ګل کوټل انګره ولایت لالپور وسوالۍ د ټکنور لکې نه خبرې کوم. هلو مته زه وختنه موږ کوم چې موږ ته مونږ کې پیدا شي
د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ اوسېدون کوي، او د کندهار م د غوت په لسمه اربچیانو د میوند په ولسوالۍ کې وجې د ډېر چور سړي کې وجې ډېر شال اخلاق لري د خلکو سره دې پولیس باندې رااله ډېر یو واره په ټول کې واچول موږ دې پولیسو ته په جنونه وایو کچېرې دې پولیس هغه شان کار نه کوي دا آینده وخت لپاره به د خلکو ژوند دې شي هیڅ څه جال باندې وځه دې پولیس سره وځه موږ وځه دې ګر کې خوشاله دې دې پولیس هم دا شان خوشاله آینده لپاره دا څه کار نه دی کوي وځه.
زه محمد افضل جاسکر د سنځاوي نه خبره کوم. مشکل حال د سلمان ولایت د ګرمچلو صاحب د جدي سیمه کې دونکي په منځ کې کې دا دربکان د مسمیز پولیس د امر په ځای به موږ د مشکلات شي، او د مخه ونه چې بیا په جګړه کې مسمه مقابل کې باید کوشش کړي.
د راپار ولایت د پښتو د ولسوالې څنګهوام د کوم ځای په چان څه ډیر پزاد دي ضرورت څه دا اله کوم چې د بشام رسول وګاشي ډیر دی په نوم له سي په سیاره ساحه شار نو صورت لای نو ستلای دې څه د پزاد وسلام.
دا ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
زکریا عبدالباسط د کابل نه د تاج سره مخاطب دي. ډیرو افغانانو د واقعیت څخه سترګي پټی کړی دي. هغه په دې معنا کله چې طالبان راغله خلکو ازادي پیدا کړه، او د یو کلی نه بل کلی ته په اطمینان تلل. طالبانو څلور لکه پاټکونه د منځه ویوړل، او کم منځي پینټونه هم درلودل. هغه دا چې د طالبانو صفوفو وهل کول، بلدا چې سپینګری به سار ول سوالې تلوان کړی چې تاسو د ما خستان په مانځ کې حاضر نه وي، مګر طالبانو ډېر داسې مهم کار نه کړی چې دا ناټو او دغه پیلي دولت هیڅ نشي کولای.
زه اشرف خان د هلمند د ولایت خبرې کوم. پښتنه دا چې زموږ څخه تقریبا 3 کال د مخه د
شاروال د هلمند ولایت مسلمانو د نمبرو په بانه د ماجرو نن نظر افغاني اخیستې دا درېم کوم کال چې زموږ د پاره د نمبرې نه توضیح کړي حکومت کې چې د والي یا د شاروال د دې خلکو ګټه یې هغه توضیح شوي دي او چې د غریبان لپاره هغه بالکل نه توضیح کړي. وسلام.
زه محمد اسلام علی خیل د بغلان ولایت د دوشیری ولسوالۍ د کیلګي د سیمې څخه سره په تماس کې یم. ما موږ په کیلګي کې لنډې د ډن جوړېږي او پورته دولتي ځمکې زورواکان دي په زوره قبضه کړې دي او دولت هېڅ عملرنه نه کوي. موږ د دولت د لوړو ارګانو څخه دا خواسته چې د دې مخنیوی وشي.
هو خسی په ارتباط د خارجان سره د غریدون ته د مشروعي نظم زیته کتو د واش خپل د سیزن مرکزی دولت څخه د خاص سره نه نه واز د خاص نه څه د غریدون د غریدون خاص ته څه څه شته نه ور سوي او دا غزې د دې کې د نه مشکلات نه دا مرکزی حکومت خصوصا تر دې چې شکر اس کړی دا لري د دا غمو مشکلات وسن دي د خارجان او د منطقه ته کې چې هغه دولتي موږ شخصي دي کې دي د دې پر لاس کې شخصي شوی نو د نه ماجه د نه کورو کې نه څه د ځینو ستنو مشر روان نو
څنګه لوګر نه خبرې کوم. موږ ته د لوګر ولایت کې طالبان او قاسم مولوی دا مشکل جوړ کړی دی. طالبان په نوم کې نه موږ ډیر وځو ورولو په شمزار کې شنه کلا کې بدا کې موږ به خپل پرګدین موږ د دغزي علام نو یا درجات کې میدان وردګو کې وخت یې ودل ته موږ ډیر تلاشي کوي زورول کوي. طالبان په نوم باندې موږ طالبان ډیر ښه خالص بلوسي ځان ارسوک دي کې موږ ته ډیر زیات تکلیف جوړ کړی ده. موږ ته چې تاسو سره جهاد روا ده ده موږ یې ازادۍ د رسول الله لارې دوی ته دا پیغام لرو چې دا خلک دا د ګناه وګړي ما زوروي.
زه حمید الله د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ د آزاد کلي اوسېدونکی یم. زما دا یو پیغام دی. زما نه حمید کرنی صاحب المنصور چارواکو څخه دا خواهش دی چې دا د شپې لخوا عملیات او چاپې دې بندې کړي. هر څوک چې د خلکو ښېګڼې غواړي هغه د خلکو اصلي دوست وي او په خلکو ګران وي. هر څوک چې د خلکو په خرابي او دربدري پسې وي هغه د ځان او ملت دشمن او بېګانه ګټمن وي. د بل په ګټه ځان خپلوان وطن او اینده نسلونه تباه کول وچه بې عقلي ده.
مو د کډن صاحب څخه دا خواهش لرم چې باید د امریکایانو د شپې عملیات باندې باید ډیر تاکید وکړي. باید اجازه ورنه چې بهرنیان ته چې دا د شپې عملیات اجازه ورکړي.
ما دا ایګنه ده چې زه د روزګان ولایت د خاص روزګان د ولسوالۍ روډ دی جوړ شي. د والي صاحب څنګه دا ایګنه ده چې دا دی جوړ شي. دا د رقم دی چې لارې یو په کرایې یو په لاس زیاتې دي. د مسکین سړي دروازه تیرې دي.
زما پیغام دغه دی چې دلته پکتیکا ولایت کې ډېره ګراني ده. دا دکاندارانو باندې دې سم هغه قانوني چلن شروع شي.
زما ملا داود ته د مرج د هلمند ولایت د مرج د ولسوالۍ څخه خپل پیغام سم توما نه موږ ته ولسوالۍ کې موږ ته دولت وویل چې تاسو تاریاک مکرئ پومبا وکرئ دا پختي وکرئ هغه چې موږ کړل اوس یې څوک دولت نه غواړي او نور په تور بازار کې من په 200 روپۍ داغه په کالدارو په غرنیوم نه. نو دا دولت ولې زموږ دغه پومبا د کاله کې نه رانیسي؟ نو دا موږ چا ته اوس ورکو؟ که دا رقم دولت زموږ سره دا رقم عمل کوي دا رقم سلوک کوي نو موږ بېرته خپل تاریخ ته مخه کوو. خپل تاریخ ورته کړو نو بیا به زموږ څخه دولت ګیله نه کوي. موږ د خپل رئیس جمهور څخه دا غوښتنه کوو چې دا زموږ پومبا او دا زموږ کاله کې دا زموږ زراعتي محصولات ته باید رانیسي او ته موږ اوس چا ته ورکوو.
حضور قدیر د هلمند ولایت سر سره په تماس کې یم. ستاسو د راډیو له لارې زه دا خبر د غږ نه شوم. امریکایان چې کوم وایي چې دغه تاریاک چې بند شي دا تاریاک د رڼاکه بوټی دی. نو په دې اړه چې زه دا وایم دوی وایي چې تاریاک چې بند شي د افغانستان پارلمان په دې باندې چوپ ناست دی. دوی دغه پاکستان ته ولې نه وایي چې دغه ماینونه دا خواست راځي دغه باروت شته باروت دغه خواست راځي هلته جوړېږي دغه کود انبار چې هلته جوړېږي د هلته مینونه چېنې جوړېږي بیا هلته راستول کېږي. زموږ وطن په خرابوي ټول خلک په خبر دي ټوله دنیا په خبر ده چې دغه عام خلک وژل کېږي په کندهار کې په تاونه کېږي په دابل ځای کې نورو ملکو ولایتو کې په تاونه کېږي. دغه ته ولې نه وایي د پارلمان
ودی پکتیکا دی ولایت دی ډیرو ورو په صفات خبرې کوم.
ما ارزو دا دا سی لو پکتیکات لا ترغزنی پوری کومی پوستی سی پرتی دی تقریبا تر کنزل سو پوستو پوری دا مول دیر سخ زوروی پو هر پوستا باندی شپا سوا پینزو سوا سلور سوا روپوی پو نجایزی نمول شوری وصلا
زه د پرا د بلابلس د پرارو د ولسوالیان د سیادهنګل د کلي عزیزان اغا نیزم دا څنګه حکومت او دولت دی چې د داموتورو ولسندونه شروع سوه خلکو زورونه وهله ورځغاسته پلپته کې وهلې بیخي تر شل زره موټره ډېر دي دوی محکمات وایي موږ 2000-3000 موټرو ته سندونه ورکړي صرف هم 15 ورځې وه بالا هم نه ورکړي شل ورځې وه دغسې وه دوباره هغه موټر هم پاتې شوه پیسې هم بندې پاتې شوې ګای وای راسته د نمبر خپل پیسې واخې تر نمبر دې که تر ومبر دې په راه کې د اشتباه وکړم وو چې شروع وکړې د ګیرۍ نه نه باسې ګیرۍ نه نه باسې هغه تخبط او ګمرک دوباره ولاړ دي هغه سړی چې پیسې لري یې لکه یې چینې لري خوار غریب هغه به ولاړ دي سندونه هم هغه خلکو نیولي دي زورواکي وه او قومندانان وه او والیان وه دا شیان نیولي دي
زه محمد اسحاق د ننګرهار ولایت نه خبرې کوم زما د ازادي راډیو خواهش دی چې هغه موټرونه چې مخکې د شپږ میاشتو د جوایزې د اخیستلو لپاره اجازه ورکول شوې وه باید بیا د شپږ میاشتو لپاره اجازه ورکول شي د ګمرک د خوا نه باید محصول شي ځکه محصول اجازه ورکول شي ځکه خاطر د دې چې ګمرک کې محصول شي نو دغه موټرونه هسې هم افغانستان کې بغیر د محصول نه ګرځي باید اجازه ورکول شي چې هم افغانانو ته ګټه شي دولت ته هم ګټه شي ټولو خلکو ته ګټه شي
ګل احمد احمدي ماشوم محکم افغانۍ شروعاتي کارګري باید دغه ماشوم کله کمې کله زیاتې دومره چې ماشوم راواله چې هغه دغه غوښتنه لري زموږ ماشوم زیات کړي باید درې سوه افغانۍ چې هغه درې سوه ته لسکره کړي زموږ مشکل شوي
زه د هلمند د ریاست کډیر د ولسوالۍ یو عادي وګړی یم د دولت څخه دا شکایت کوم چې دوی باید خپل په ارګانو کې مکمل دقت وکړي لکه په داخلي کې یو پیښه وشوه چې د مولا ورور قاسي خان چې د دوی په نامه مشهور دی یو کور چې عوام وګرځوي د یو سړي د ویرې او یو کور والا په یو ښځې باندې ځای پر ځای شهیدان کړي دې په شپو ارګان کې
خبر دلته ورور مونږ ته یو تکلیف ده د روډ ډیر زیات تکلیف ده خټې زیات دي مریضان دي هغه کیږي والا نخلي یا تکلیف دغه سړک مونږ ته جوړ کړي مونږ ته د هغه سهولت پیدا شي د موټر د مړي د زونډي دا خبره ده
خبر
روپیہ
کوټه کې د پاکستان زموږ علماء او د جماعت اسلامي او د ټول دینی ګوندونو صرف یو خبره باندې چې بلوچستان امریکایي ملګري چې باید ځان ته مخ شي او ټول ټول شوی دي او هلته وایي چې آئین کې چې امکان وي د انګریزانو جوړ شوی آئین نه د قرآن دا نه د اسلامي قانون دا تاسو ازادي لري تاسو ورکو افغانستان کې دغه مليانې دغه استخباراتي مليانې چې ټول خلک لیږي هلته جهاد د پلونو ورانه وي مکتبونو سوځوي او د زموږ علما غلې ناز دي هیڅ خبره نشته او نو دغه هلته چې معمولي خبرې ټول علما یو یې هغه علما په خبره د افغانستان طالبانو ورون ته خبر ورکوم چې دا هغه په خلو تاسو موږ لیږي د انګریزانو نمایندګان دي د اصلي فرنګیان دي
د اوریدم کله دغه ټلیفوني پیغام سره دغه پروگرام دلته پای ته رسیدي کوم پیغام په دې پروگرام کې نو خپکه جېما په بل پروگرام کې به واوري په دې شرط چې بشپړ سبسوي وي او ژغې صفاوي تر بل پروگرام مو پر لوی خدای سپارم
د معلوماتو تر لاسه کول د بریالیتوب لار ده.
د اتصالاتو د مخابراتي شرکت ګډون کوونکی کولای شي د ازادي رادیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لاري وړیا تر لاسه کړي.
د اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکی کولای شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي. د پښتو خبرونو د تر لاسه کولو لپاره د دوه عدد او د دری خبرونو لپاره د یو عدد ولیکي.
په دې توګه به هر ورځ د ازادي رادیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لاري وړیا تر لاسه کړي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې.